د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. السلام علیکم قدر منو اوریدونکو، د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې او ساعت خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي چارواکو هغه اداوې رد کړي چې وایي د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس په انتخاباتو کې د درغلۍ هڅه کوله. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د یو کلی زر غږونه ډرامه او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان جټ جنگي الوتکو نن بیا پر شمالي وزیرستان بمباري کړې او وایي چې شل وسله والی وژلي، او د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسله والی ډلې دا کړې چې د عراق په شمال کې د تلافر خار هم نیولای. د نړیوالو خبرونو لوړاندې کولو مخکې کورنی خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې هم د خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د دې کمیسیون د دارالانشا پر ضیاءالحق امرخیل باندې د کابل د امنیه قمندان لخوا لګیدلې تورونه رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې مهاله داسې رسمي شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي په ایران کې میشت افغان کډوال د سوریې جګړې ته لېږل کیږي. او د افغانستان ولسترګې نن د پیسو د منځلو او له جرمونو څخه د عوایدو د مخنیوي قانون طرحه په اتو فصلونو او اویا مادو کې تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د دې کمیسیون د دارالانشا پر ضیاءالحق امرخیل د کابل د امنیه قمندان لخوا لګیدلې تورونه رد کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه څرګندونه کوله.
پولیس خبر میشه چې آمدن او ایمواد ته اونځه ستارت کړل.
دوی وایي پولیس خبر سول او راغلل دا مواد یې ودرول، غلمغال سو او موادو ته دوی اجازه ورنه کوله، او هلته په سروبي کې خلکو مظاهره کوله چې مواد باید ورته ورسیږي. شاغلی امرخیل ورته وویل چې دا مسله حل کړي، مواد دلته و، کومې څوکۍ ته هم نه ورلسوي. شاغلی نورسانی زیاته کړه چې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون سره د پولیسو نه همکاري د دې باعث و چې ځینو سیمو ته د رای پاڼې ونه رسېدې. د انتخاباتو په ورځ 2 بجې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا ضیاءالحق امرخیل غوښتل چې د کابل د سروبي ولسوالۍ ته رای پاڼې انتقال کړي، خو د کابل د امنیه قمندان لخوا یې مخه ونیول سوه او په درغلۍ تورن سو. د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې شاغلی امرخیل د دوی په مشوره دا کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې مهاله داسې رسمي شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي په ایران کې میشت افغان کډوال د سوریې جګړې ته لېږل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکی مستغنین په کابل کې خبري لانتول که په دې برخه کې کوم رسمي اسناد ترلاسه کړي لې ایراني چارواکو نه به وضاحت وغواړي.
تر اوسه پورې هم کوم رسمي راپور یا موثق سند نو کلاسته نه دی رسیدلې چې دې ته دلالت وکړي چې په عملی توګه دوی سوریه ته استول شوي وي.
شاوخوا یو میاشت وړاندې وال سټریټ ژورنال ورسپانې داسې راپورونه خپاره کړل چې د ایران حکومت ته پیسو په بدل کې په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. هغه مهال بهرنیو او د کډوالو چارو وزارتونو وویل چې دغه موضوع په تهران او اردن کې د افغانستان سفارتونو له لارې وڅېړي، ځکه چې افغانستان په دمشق سفارت نه لري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې د مرکز او ولایتونو څخه تر دا مهاله ورته 1508 پټ انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنین نن کابل کې خبري لانتول چې د یادو شکایتونو څخه 340 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو د لاسوهنو او سرغړونو په اړه دي.
از مجموعي شکایتایي کې د دې لحظه بر اساس
مورسته دی وایي تر دا مهاله چې موږ ته لاسته ټول شکایتونه رسیدلې، 228 مورید د افغانستان په څلور ډیش ولایتي دفترونو کې سبسوي، او 340 مورید د انتخاباتي شکایتونو په مرکزی دفتر کې سبسوي. شاغلی موسنی زیاته کړه چې د جمهور ریاست انتخاباتو د شکایتونو ثبتول وخت نن شپه 12 بجې پای ته رسیدي. نو موړي له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې خپل شکایتونه د یاد وخت تر پای ته رسیدو مخکې له دوی سره ثبت کړي. او د افغانستان ولسي جرګې نن د پیسو د منځلو او له جرمونو څخه د عوایدو د مخنیوي د قانون طرحه په اتو فصلونو او اویا مادو کې تصویب کړه. کله چې د وزیرانو شورا دغه طرحه ولسي جرګې ته ولېږله، 45 مادې دلودې، خو ولسي جرګې له بحثونو وروسته 25 نورې مادې ورزیاتې کړې. ولسي جرګې تیر اونۍ د پیسو د منځلو او له جرمونو نه د عوایدو د مخنیوي د قانون د تصویبېدو هوډ وکړ، خو دا چې د جرګې نصاب را نه و تصویبې دې اونۍ ته وځنډېده. له دې وړاندې افغانستان بانک او د وزارت خبرداري ورکړی وو چې د جون میاشتې تر وروستیو پورې دا قانون تصویب نسی د هیواد بانکونه به د یو شمېر هیوادونو په تور لیست کې شامل سي. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان جنگی جټ الوتکو نن بیا پر شمالي وزیرستان بمباري وکړه. پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې هوایي بریدونو کې شل وسروال وشل شوي، خو خپلواکو سرچینو د پاکستانی مقاماتو دا خبره نه ده تایید کړې. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد د عملیاتو لپاره هوایي او ځمکني ځواکونه استولې دي. پاکستان اوس تر هغې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پراخ او ګړندي کړل چې وسلوالو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ. راپورونه د پاکستاني مقاماتو په حواله وایي چې تیره ورځ د پاکستان د هوایي ځواک په حملو کې 115 تنه اوسبک وسلوال وشل شوي دي. تمه ده چې د دې عملیاتو په اړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن پارلمان ته وینا وکړي. د عراق او شام د اسلامي دولت پرامه وسلوالو ویلي چې د عراق په شمال کې د تلاف فرخار هم نیولې ده. تر دې مخه د غډلې او ورسره ملګرو وسلوالو په تګرید خار کې د یو سر اوغ سو کسانو سرتیرو د وشلو خبره کړې وه. د تلاف فرخار اوسیدونکو ویلي خار نن سهار له یوې سخت جګړې وروسته سونی وسلوالو نیولې ده. د امریکا د بارنوي چارو د وزارت ویاندې چین ساکي د یک شنبه پر ورځ ویل د عراق او شام د اسلامي دولت ادعا چې وای په تکرید خار کې د عراق د هوایي ځواکونو یو سر وسو نوي عسكر وژلي وحشتناک ده او د دغو ترورستانو د خونړیتوب یو واقعي تصویر وړاندې کوي. د سومالیا د شباب وسلواله ډلې د کینیا پر یو خر حمله کړې ده او اته څلوېښت کسانې وژلې دي. مقامات وایي وسلوالو په ساحلي خار میپیکیتوني کې د پولیسو پر مرکز او یو بانک برید کړی او دوه هوټلونه یې هم سوځولې دي. تر دې برید دمخه متحده ایالاتو، فرانسې، استرالیا، برتانیا او کاناډا په کینیا کې د تروریستي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و. شباب وسلواله ډلې ویلي دا برید یې په سومالیا کې د کینیایي ځواکونو د حضور په عکس العمل کې ترسره کړی دی. دا اسرائیل صدر اعظم د فلسطینی ادارې له مشر سره په تلیفوني تماس کې له هغه غوښتل چې په لویدیځ غاړه کې د دریو لا درکشو اسرائیلیانو د منډلو په هڅو کې همکاري وکړي. د بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي نوموړي محمود عباس ته ویلي چې اسرائیل له هغه څخه تمه لري چې د لا درکه اسرائیلي وګړو په منډلو کې مرسته وکړي او تختونکي ونیسي. نتنیاهو تر دې وړاندې تور پورې کړی و چې د فلسطینیانو د حماس ډله د دریو اسرائیلي وګړو په تختولو کې لاس لري. محمود عباس د دریو اسرائیلیانو لا درکه کېدل غندلی او په دې تړاوي د اسرایلی ځواکونو لخوا د یو شمېر فلسطینیانو پر نیولو هم انتقاد کړی دی. او روسیا وایي اوکران ته د ګازو لیږد محدود کړی خو اروپا ته به د اوکراین له لارې د ګازو انتقال دوام وکړي. ماسکو دا ګام وروسته له هغې پورته کړ چې اوکراین ونتوانی چې د روسیې د ګازو پور چې نن یې وروستۍ نیټه وه پرې کړي. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګازپروم ویلي د اوکراین څخه د خپل ګاز د 4.5 میلیارد ډالرو پور د ترلاسه کولو لپاره په سټاکهولم کې یوې خاصې محکمې ته دعوا پورته کړې ده. له دې وړاندې بروکسل ویلي چې اوکراین چمتو دی د روسیې د ګاز له پیسو څخه 1 میلیارد ډالر ماسکو ته ورکړي خو روسیې دا پیشنهاد رد کړ.
په کابل کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 4 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.0 کښته شل، اسمان ځای وریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.0 کښته 15، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 4.0 کښته 21، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 کښته 22، اسمان ځای وریاز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23 کښته 11، اسمان ځای وریاز.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. پر پرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د دې کمیسیون د دارالانشا پر مشر د کابل د امنی قومندان لخوا د درغلۍ لګول شوي تورونه ردوي او غواړي چې په ناسمو تورونو باید د انتخاباتو پروسه بدنامه نه شي.
زموږ خواهش هم زموږ سیاستوالو نه زموږ افغانانو نه دا دی چې دغه ملي پروسه اعتبار خراب نه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو سلګونه شکایتونه دوی ته رسیدلي. په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر سنگرونو د پاکستان د پوځ عملیات نن هم روان وو. او په کندوز کې وسلوال له خلکو د اوشر په نوم په زور باج اخلي.
دلته ټول د غیر مسول مساله دي چې د درمندون راځي په زور اوشر اخلي، خلک وایي ټکې که څوک نه ورکي هغه وایي خپل بندیخانه لري بندیکي.
د خبرونه په دوه منیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغغونه رادیو ډرامې یو بل برخه خبرو او ریډیو ته را سره وسی. د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو د هم د دې او ساته خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي هیڅ داسې سند نشته چې د دې کمیسیون د دارالانشا د رئیس په درغلی یا تخلف دی دلالت وکړي. یوسف نورستانی د څرګندونې نن په کابل کې خبریالانو ته وکړي. ښاغلی نورستانی له کاندیدانو هم غوښتنه وکړه چې له داسې څرګندونو د ډاډ وکړي چې د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ او د انتخاباتو بهیر ته زیان رسوي. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د دې کمیسیون د دارالانشا پر رئیس د درغلی او هاغه تورونه رد کړل شي. د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله عبدالله او د کابل د امنی قماندان لخوا پرې لګول شوی وو. د دې کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو په مرکزی دفتر کې د رای ټولولو د سانګې د پرانستلو پر مهال وویل د پولیسو د نه همکارۍ لامل د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو زینو محلونو ته ضروری رای پاڼې ونه رسیدي. د وویل کله چې د کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د کمیسیون په مشوره یادو محلونو ته اضافي رای پاڼې لیږلې د کابل د امنیه قماندانۍ پولیسو یې مخه ونیوله او دی په درغلی تورن کړ. نورستانی وویل پولیسو نه یوازې دا چې د دې موادو د انتقال مخه ونیوله، په موټر کې بار ټول حساس انتخاباتي مواد هم له ځانونو سره یوړل. نورستانی هیله وکړه چې یو مسؤول بې پرې کمیسیون د پیښه وسیړي.
ایره ما کاملا از ریشه رد میکنم راپور کتم از پولیسوالی سروبی که مربوطه
دا په بشپړه توګه ردو. د سروبي ولسوالۍ د راپور په اساس مواد ترتیب او د کمیسیون دروازې ته ورسول شول چې پولیس یې سروبي ته ولېږدوي، خو یو شمېر پولیسو یې مخه ونیوله. امرخیل د دې لپاره ورغی چې دا پیښه حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په شپه ناوخته جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله په یوې خبري ناسته کې وغوښتل چې د ضیاءالحق امرخیل دنده دې وځنډېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل که د دوی پر کارکوونکو له هر شخص یا ارګان سره د درغلیو او تخلف ثبوت موجود وي، مربوط ارګانونو ته دې وسپاري چې په اړه یې څېړنې وشي. نورستانی له کاندیدانو هیله وکړه چې له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته زیان رسوي.
توقع دا ده چې هر څوک څه څرګندونې چې کوي یو دقیق معلومات باید پکې ولري، هغه خپله هغې پورې مربوط دی. زمونږ خواهش هم زمونږ سیاستوالو نه زمونږ افغانانو نه دا دی چې دغه ملي پروسه اعتبار خراب نه کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور د جوزا په 24مه په ټول هیواد کې ترسره شو. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو له خطر سره کېدو او امنیتي ارګانونه د امنیت له خوندیتوب راضي دي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي مؤسسې وایي چې د انتخابات په ځینو ځایونو کې په بشپړه توګه له درغلیو پاک نه وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې خلق او ارګانونه د پدې پروسه کې د هر ډول درغلی او شواهد له دوی سره شریک کړي.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه د کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې څه باندې 1500 شکایتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا شکایتونه تر ډیره هده د امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو د کارکوونکو د لاسوهنو په اړه دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار اداره وایي باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تیر په څیر په علني غونډو کې دا شکایتونه وڅیړي. مرزیه احمدزی له کابل راپور راکوي.
که څه هم د نن شپې تر 12 بجو د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لړۍ دوام لري، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سر له سبا یعنی سه شنبه به رسمن د شکایتونو سیړل پیل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر موسینی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دوی سره تر اوسه 1518 شکایتونه ثبت شوي چې 103 د ټلیفوني اطلاعاتو پر بنسټ دي. ښاغلی موسینی وایي چې په ثبت شوو شکایتونو کې اکثره د امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو د کارکونکو د لاسوهنو او سرغړونو پاړه دي.
تا همی لحظه را د د انتخاباتي شکایتونو په اړه په ټولیز ډول په مرکز او ولایتونو کې 1518 شکایتونه ثبت شوي دي، او د نن شپې تر 12 بجو پورې وروستی وخت دی څو کاندیدان خپل شکایتونه درج کړي. نو زموږ وړاندوینه دا ده چې تر هغه چې اوس موږ اټکل یې کړی د شکایتونو رقم لوړیږي.
د موسنی په خبره هغه کسان چې د انتخاباتو په اړه شکایت لري د انتخاباتو له قانون سره سم دي. د رایې اچونې د پروسې له ختمېدو وروسته د 8 ساعتونو په اوږدو کې له کمیسیون سره ثبت کړي. که څه هم په لومړي پړاو انتخاباتو کې د شکایتونو د ثبت موده نوره هم تمدید شوه، خو دا ځل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتونو د ثبت مهلت نن شپه پای ته رسیږي او تمدید به نه شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون زیاتوي د تېرو انتخاباتو په پرتله تر اوسه د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه له 2 کم شکایتونه ثبت شوي دي. په شکایتونو کې د رنګ ټیټ کیفیت، د کاندیدانو ګواښونه او داسې نور موارد شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې په دې اړه ثبت شوي شکایتونه به د 2 په اوږدو کې وڅېړي. د افغانستان د انتخاباتو د سر اداره وایي چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې غونډې په علني ډول ترسره کړي. د دې ادارې مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت په پام کې نیولو سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپله دنده ترسره کړي او له شکایتونو سره مسلکي برخورد وکړي.
مهم ټکی دا دی چې کمیسیونونه اول په شفافیت عمل وکړي. معنی په شفافیت دا ده چې دوی که هر قدم اجرات کوي هغه اجرات باید د معلوماتو سره مل وسی. لازم معلومات مثلا کم مرکز کم محلات چې دوی به اعتباري فیصله باید پالنی توګوي، فیصله باید ویب سایت دلاري نشر شي، د مطبوعاتو دلاري نشر شي، حتی بحثونه چې په کمیسیون کې کیږي په یو قضیه باندې هغه جلسې باید علني وي، ناظرین او مشاهدین په مخلاص وسی.
دا چې له کمیسیون سره د ثبت شو شکایتونو سیړنه به څومره وخت ونیسي په دې اړه سندې ویل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو وروستۍ پایلې د سرطان په 1.5 اعلان شي.
ازادي راډیو لورستي او مهمو پیښو ځان خبر کړی. زموږه اغله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې پر پرونو کې به د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د ډلې د وروستیو اداو په اړه راپور به واوري چې وایي سلګونه عراقي عسکر اعدام کړي دي. همدارس د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوز د عملیاتو په اړه هم جزئیات درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو، یو بل موضوع لرو چې هغه په کندوز ولایت کې د کاروانګرو شکایتونه دي چې وایي خپل سری وسلوال له دوی څخه په زور د اوشر په نوم غلا او دانه اخلي. د کندوز والی د خلکو دا ستونزه تاییدوي او وایي چې په دې اړه امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې څو هغه کسان چې له خلکو په زور اوشر اخلي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کندوز یو شمیر کاروانګر وایي چې غیر مسؤول وسلوال د هغې له حاصلاتو په زور اوشر اخلي او د نه ورکولو په صورت کې ګواښل کیږي. بزګران وایي چې خپل سر ټوپکیان د حاصلاتو په وخت کې راځي او د حاصلاتو 10% د اوشر په نوم اخلي. د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې یو تن بزګر ازادۍ راډیو ته وایي چې د 10 جریبه ځمکه کې غنم کرلی او حاصلات 1500 منه ته رسیږي.
زه غلام شخی فعلا خلکو دقاني کوو، کله چې موږ درمن تیار شي یا شولې یا غنم اسناد کې مصالحه کسان راځي او وشر مبارک موږ وشر اخلي، او کچې موږ وشر ورنه کونو خامخا اتمنی وشر موږ له بزور اخلي. نو
غزیات کړه چې ورسته اړشم 1500 منه حاصلاتو 50 منه دی وشر په نوم ورکړم. کوم کاروانګرو چې تر دې دمه خپل حاصلات راټول کړي وای اړ دي څو دی غیر مسؤول وسلوالو دی غوښتنه ته غاړه کیږي. عبدالغنی چې دی خان آباد په چارتوت سیمه کې کرنیز زمکه لري وای چې په خپل زمکه کې غنم کرلی یو اونې کیږي چې دی خپل مکه حاصلات راټول کړي. هغه زیاته کړ چې غیر مسؤول وسلوالو په سیمه کې ټولو بزګرانو ته ویل چې باید وشر ورکړي.
نوم مې عبدالغنی د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت د منطقې یو دیقان. دلته ټول د غیر مسؤول مسالې دي چې د درمندون راځي په زور وشر اخلي. خلک زوري، خلک وهي، ټکوي، کڅو کې نه ورکه یغه وایي خپل بندخانه لري، باندې کوي په زور یې نه اخلي.
هغه وایي چې خپل سره وسلوالو ته وشر ورنکړي نو په زور یې ترې اخلي او حتی وخل او ډبول هم پکې راځي. کندوز زوالی غلام سخی بغلانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې چیرې غیر مسول وسلوال په سیمه ایزو پولیسو کې شامل شي معاش او یاشور کړل شي نو د یو شر اخیستو د مخنیوي لپاره غوره لاره ده.
زه معلومات لرم چې د بعضی خپلسري ټوپکدارونه خلک ځورېږي او دغسې شکایتونه موږ ته هم راورسېدلي. دغه کسان چې د وشر په نوم چا نڅا غواړي یا اخلي دا شکایت موږ ته دي او موږ خپل امنیتي ارګانونو ته او کشفي ارګانونو ته هم وظیفه ورکړې چې هغوی شناسایي کړي او امنیتي ارګانونه همدغه کسان چې خلک ځوري دا دستګیر کړي او مجازات.
په همدې حال کې د نوموړي ولایت د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني وایي چې دوی لا مخکې ګواښ کړی چې هیڅوک نشي کولی څوله خلکو نه د وشر او یا په بل نوم څه واخلي. هغه زیاتوي چې تر دې دمه د خلکو له لورې دوی ته کوم رسمي شکایت نه ده را رسېدلی. که چیرې داسې شکایت واوري نو جدي اقدام به وکړي. د کندز بزګران سره له دې چې د امنیتي ګواښونو له امله د خپل سرو قوماندانانو نومونه نشي په ډاګه کولی خو وایي چې له دې پلوه یې څو ځلې مسؤلینو ته شکایت کړی خو تر دې دمه یې هېڅ ځای نه ده نیولی. تر دې مخکې د کندز ځینو اوسېدونکو شکایت درلود چې سیمه ایز پولیس او خپل سری وسلوال ترنه په زبر ځواکۍ پیسې او موبایلونه اخلي او په ځینو حالاتو کې هغوی وهي او ټکوي. د یادونې ده سره له دې چې د کندز ولایت ځینې سیمې په دې وروستیو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي خو که وضعیت په دې ډول دوام ومومي خلک به له دولت څخه واټن ونیسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا غد آشنا رادیو خبرونه د ماخام له او د سهار تر او خبرېږي. خو د ازادۍ رادیو خبرونه چې دا شیبه تاسو اوري د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبرېږي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو پوځي عملیات نن د دوهمې ورځې لپاره هم روان وو او د پاکستان د پوځ مقاماتو وویل چې د دوشنبې په ورځ د دې هیواد جنګي الوتکو د وزیرستان په شوال سیمه کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې. دوی وایي چې په دې ترڅ کې لږ تر لږه 28 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړي. دوی وایي چې په وژل شویو کې ډېر ازبک جنګیالي دي. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره د زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د ډیورنډ کرښه تسیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو هر اړخیز پوځي عملیات دوام لري او د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې دمه په دې عملیاتو کې د یو سلسلويخ کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو د دفتر لخوا د دوشنبې په ورځ په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال نومي سیمه کې د پاکستان د جنګي الوتکو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 28 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات همداراز وایي چې په وژل شوو کې ډېری ازبک جنګیالي دي او په خبره چې په دغو بریدونو کې په شوال کې وسلوالو شپک مرکزونه هم ویجاړ کړی دي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو ډیری مرکزونه محاصره کړي او همدارزي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان او افغانستان پر ګډي پولې سرتیري ځای پر ځای کړي سو وسلوال له وزیرستان بهرونه تختی. د پاکستان پوسټ پرون په یو بیان کې ویل امنیتي ځواکونو ته دند سپارل شوې ده چې په دې سیمه کې ترورستان او داغو مرکزونه له منځه یوسي. په بیان کې د پوسټ د ویان جنرال اسیم باجوال قوله ویل شوې چې وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ژوند فلج کړي او د سیمې هیواد پال او سوله غوښتونکي خلک تل ویروي. د شمالي وزیرستان یو ځای خبريال د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل د پاکستان جنگي الوتکو د دوشنبه پر سهار د شمالي وزیرستان په شوال کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي چې په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده. امنیتي چارواکو په شمالي وزیرستان کې او همدارس د میرام شاه بنو پر لوی الار ګرز بندیز لګولې ده او د ژورنالیستانو په ګډون هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د سیمې ته نوځي. نو موږ همدارس وایي چې د شمالي وزیرستان په ډیری سیمو کې د ټلیفون شبکې غیر فعال شوې دي چې له امله د سیمې اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د یک شنبه پر شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پیل روس تر سنوي ته ویل په شمالي وزیرستان کې موتر جوړ غور فکر روس ته د پوځي عملیاتو پریکړه وکړه او دا به درستی تر هغه تر وژنې پورې دوام لري. پاکستاني رسنۍ وایي چې د پاکستان پولیس وکړو د شمالي وزیرستان په میرلي او میرام شاه کې د وسلوالو ډیری مرکزونه محاصره کړی دي او لاغوي غوښتي چې وسله وغورځوي. دا یادونه وردا چې د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د اړخیزو پوځي عملیاتو پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او په شمالي وزیرستان کې مشته د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نامه تر هغه ریډلې د رواني میاشت پاتم نیټه د کراچي پر نړیوال هوایي د ګرد بریت مسولیت ومانه. په دې بریت کې د پاکستاني ځواکونو په ګډون لکه تر لګه دیرش کسان وژل شوو.
د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د افراطي وسلوالو ډلو پر مرکزونو د پاکستان د پوځ د عملیاتو جزئیات مو اوریدل. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې په دې افراطي جنگلیو کې اکثریت ازبک جنگیالي دي. خو د ازبکستان رسنۍ چې ویل کېږي اکثرا د دولت تر کنټرول لاندې دي د پاکستان پر کراچۍ ښار او د دې ښار پر هوایي ډګر د وروستیو تروریستي حملو وروسته د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د مسؤلیت منلو په هکله چوپ دي. دا چوپتیا ډیره عجیبه په دې ده چې د ازبکستان دولت پر خپل ځپونکي سیاست د پردې اچولو لپاره د تروریزم خطر زیات ښیي. په دې اړه د یوریژیا راپور د ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د ازبکستان اسلامي تحریک د تیرې سه شنبه په ورځ د انټرنیټ لالارې یو اعلامیه خپره کړه چې پکښې د کراچي پر هوایی ډګر د برید پړه پر خپل غاړه واخیسته. د دې اعلامیه لمخې دغه حمله د ازبکستان د اسلامي تحریک جنگیالیو د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د بمباریو او د شپې لخوا د حملو د غچ اخیستلو لپاره ترسره کړې وه. تیره اونۍ د کراچي پر هوایی ډګر برید د شپږو ساعتو لپاره دوام وکړ او د 9 ملکي کسانو په شمول د ازبکستان اسلامي تحریک مشکوک جنگیالي هم پکښې مړه شول. د یورو ایشیا د خبری رسنۍ په وینا د تیرې جمعې تر ورځې په ازبکستان کې هیڅ دولتي یا نیمې دولتي رسنۍ د دغه برید خبر نه دی خپور کړی او دې ته هم کومه اشاره نه ده کړې چې د ازبکستان اسلامي تحریک پکښې لاس درلود. حتی د ازمترونوم ویب پاڼې چې لږ څه خپلواکه ګڼل کېږي له دې موضوع څخه ډډه کړې ده. په ازبکستان کې ځینې څارونکي په دې باور دي چې ازمترونوم د دې هیواد د استخباراتو سره اړیکې لري، خو د دې ویب پاڼې استازي دغه تورونه په کلکه ردوي. خو بیا هم داسې ویل کېږي چې یوازې یوې ازبکي خبری رسنۍ د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د دې برید په حق راپور ورکړی دی. داسې معلومیږي چې دغه ازبکي رسنۍ د پاکستان رسنۍ له نږدې څارلې دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د جوهان خبری اژانس چې ویل کېږي د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت سره ارتباط لري له اسلام آباد یو راپور ورکړی وو.
په نړیوالو مسایلو کې بل مهمه موضوع د عراق موضوع ده. ورسته لدې چې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې ادعا وکړه چې سلګونه عراقي عسکر اعدام کړي، اوس وایي چې په شمال کې یو بل خر هم نیولی. د عراق وروستیو ګړندیو پیښو د نړیوالو خبری رسنیو پام ځان ته اړولی. سلطان محمد سروار د دې موضوع تفصیل اوروي.
د تلافر ښار اوسیدونکو او چارواکو رسنیو ته وویل چې دغه ښار له یوې سختې جګړې وروسته نن گهیز مهال د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغی. تلافر د بغداد شمال ته 340 کیلومتره لري پروت دی. د ابوزید په نامه د تلافر یو اوسیدونکی له دغه ښار آزادی رادیو سره په تلیفوني تماس کې داسې وویل:
په تلافر کې یو کورنۍ هم پاتې نشوه. ټولو د سنجر ښار لوري ته مخه کړه. هلته هم د ننوتلو اجازه نه ورکوي. په تلافر کې اردو نشته. درې څلور ورځې په تمو چې اردو به راشي. یو عسکر هم په تلافر کې نشته.
د تلافر له سقوطه څو ورځې مخکې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې جنگیالیو موصل او تکریت ښارونه لاندې کړل. تکریت د عراق د پخواني جمهور رئیس صدام حسین پلرنۍ سیمه ده. د حسین په نامه د تکریت یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته داسې وویل:
امنیتي
وضعیت داسې دی چې وسلوال کسان په سړکونو کې خواره دي. کله ناکله الوتکې بمباري کوي. پرون مازیګر درې هلیکوپټرې راغلي او د وسلوالو کسانو مورچې او ځایونه یې بمبار کړل.
د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې ادعا وکړه چې په تکریت ښار کې 1290 استخدام شوي شیعه عسکر اعدام کړي. د وژل شویو عسکرو عکسونه هم په انټرنیټ کې خپر کړل. د عراق د اردو یو ویاند قاسم الموسوي د دغو عکسونو اعتبار تایید کړ او وی ویل چې څېړنې ښیي چې په دغو وحشتناکو عکسونو کې لږ تر لږه 170 عسکر پیژندل شوي دي. واشنگتن دغه عام قتل وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی د یکشنبه په ورځ وویل د عراق او شام د اسلامي دولت ادعا چې وایي په تکریت خار کې د عراق د هوایي ځواکونو 1290 عسکر وژلي وحشتناک ده او د دغو تروریستانو د خونړي ماهیت یو واقعي تصویر وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر ناوې پیلي وویل دوی ته هم په تکریت موصل او نورو سیمو کې له قضایي صلاحیت پرته د ګڼو وژنو خبر رسیدلی دی. بلخوا لویدیځې رسنۍ د امریکا د لوړ رتبه چارواکو له قوله وایي چې واشنگتن په دې غور کوي چې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې خلاف همکاري لپاره له ایران سره خبرې وکړي. سره له دې چې امریکا او ایران له مودو راهیسې یو بل سره خصومت لري، خو دواړو هیوادونو د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې د خطر د لرې کولو لپاره له بغداد سره د مرستې او همکاري علاقمندي ښودلې. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې پرون رپورټ ورکړ چې تمه ده واشنگتن او تهران روانه اونۍ د عراق د امنیت په هکله مخامخ خبرې سره پیل کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی حتی دا نظر هم وړاندې کړی چې کچېرې امریکا په عراق کې اقدام وکړي نو تهران همکاري ته تیار دی. واشنگتن ویلي دی عراق ته عسکر نه استوي، خو یوه الوتکې وړونکې بیړۍ له دوو نورو جنگي کشتیو سره خلیج ته استولې دي. واشنگتن دا هم ویلي دي چې په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیتي تدابیر نور هم ټینګوي او ځینې مامورین یې هغو سیمو ته استوي چې امنیت یې بهتر دی. بلخوا د عراق